السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه دوري یا حمل شپاړسمه د اپریل پنځمه او د څوارلسو در څلوېښتم قمري کال د روژې څلورمه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان مې تخنیکي همکاري کوي. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خبرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلۍ په ویشتمه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. تازه د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د ښوونځیو پرانستو ته چمتو دي، خو د مشرتابه امر ته منتظر دي. د بریتانیا منچستر پانتون 1500 افغان خزو ته د ماسترۍ وړیا بورسونه ورکړي. دا هغه افغان خزې دي چې د طالبانو په بیا وکمنېدو له هیواده وتلې دي. د منچستر پانتون د پوهنې د ماسترۍ د پروګرام مشر الکساندر ګاردنر ویلي د افغان خزو د لیوالتیا په ځان باور او د انګلیسي ژبې له زیات مهارته خوښ دی. په منچستر پانتون کې د ماسترۍ اکثره پروګرامونه د کال شاوخوا 13000 ډالر لګښت لري، خو دا پوهنتون وایي چې 1500 افغان میرمنو ته یې په وړیا توګه دغه چانس برابر کړی. په کابل کې د دو قومونو ترمنځ دوه کلنه دښمنۍ په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزي او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو، دیني عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب لی او بل سره سوله وکړه. دوه کاله وړاندې د کابل په بګرامۍ ولسوالیو کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دو قومونو ترمنځ وسلواله نښته کې 9 تنه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. یونس خان وای خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنې روزون کیدی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دا پخوانی مشهور توپوهن کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا د بیټنګ یا توپوهنې د لنډمهالي روزون کې په توګه وګمارل شو. او د پاکستان په ستره محکمه کې نن یو وار بیا د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم د سلب اعتماد د لغوې په اړه غونډه دایریږي. پرون اوړ مورس هم غونډې وشوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د یکشنبې په ورځ د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. د یکشنبې په ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رای گیری کېده چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. له تعلیمه د غټو نجونو د محرومېدو 200 ورځې پوره شوې. د طالبانو پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو پرانستو ته چمتو دي، خو د مشرتابه امر ته انتظار باسي. په بامیانو کې د طالبانو په ملاتړ رابلل شوې غونډه ښځو ګډه وډه کړه. نو راپورونه هم لرو او دا به هم واورئ چې د اوکراین ولسمشر وایي روسیې په بوچا ښار کې نسل وژنه کړې.
دا جنگی جنایتونه دي او نړۍ باید نسل وژنې په توګه وپیژني.
هیله دا د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې 200 ورځې کېږي چې لشپږم ټولګي پورته افغان جنې لزداکړو محرومي شوي. طالبانو د کورنیو او نړیوال فشارونو سربیره لا هم د نجونو د ښوونځیو پرانستو ته پوره نیټه یا کره نیټه نه ده ټاکلې. افغان جونې وایي خپل راتلونکي ته سخت اندېښمنې دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانګزی راپور ته.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼې افغان زده کوونکي له طالبانو مطرح کوي. سناد رابعه بلخی د لسم ټولګي زده کوونکې د چلاتو میاشت رئیسی په مخ ټولګي تړلې پاتې، خو وايي هیله منه ده چې ښوونځي پرانستل شي.
دا خو د منګ یو لوی هیله ده چې موږ مکتبونه شروع سي. کله موږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړ کو. کله موږ مکتبونه جوړ نسی انجلکیانو هیله ول خاور سره خاور سي.
طالبانو د 14 کال د وګي اسمبلی په وشتمه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانستل، خو لشپږم ټولګي پورته نجونې برخلیک پرې خو دي. د بغلان د جنود لیسی د یو لسم ټولګي زده کوونکی فرزانه عمر خیل ازادي راډیو ته ویل چې لنامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبان له وروسته پریک ویل شپږم ټولګي نه پورته خوانځي وټړل، مونږ نه هلي کول او اوس داسې په چورته فکر کې هستو چې شاید مونږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو کورونی فشارونو سره بیره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړی چې ویل د طرز العمل په جوړولو باندې جنو خوانځي پرانیزي. اوس د جنو یونیفورم د خوانځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولی هیلې پسرلی ته به چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویلې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلې د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو آزموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني، پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
په غزنی کې هم یو شمیر هغه زده کوونکي چې په کورونو ناستې دي له طالبانو ورته غوښتنه کوي. دوی وایي داسې ویره ورسره ده چې ممکن د اوږدې مودې لپاره یې ښوونځي بند پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې ورو
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکو لپاره ډیره هیلې درلودې، خو وايي اوس یې دغه هیلې سو کسو کملاوي کیږي. دا د غزنی په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې و چې اوس یې پر مخ تز دکړو دروازې تړلې دي.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کما، زه به د ځان لپاره یو راتلونکو جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکم، خو له بده مرغه زما د ټول هیلې داس فکر کوم چې پسین کې لا هوښولې، خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي، بلکې په افغانستان کې هغه ټول انجینې چې د زده کړو کولو له کاروانه په نیمه لار پاتې دي د مایوسۍ احساس او د طالبانو له حکومت څخه د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکو ده، دی په دغه ځای کې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅ کله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي، خو داسې وسول. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي تر څو هغوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و. ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي تر څو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د 12 ټولګي یو بل زده کوونکی ده. نوموړی وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
هله داسې ټول شاګردان زموږ همسنپیان ټول اندېښمن دي، د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې د همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه، نو د پوښته ډېر موږ اندېښمنه یو.
لا هم د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصولو ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، او ډیری شنونکي د دغه ښوونځیو د نه خلاصولو بیلابیل لاملونه یادوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ.
په بامیانو کې لزګونه خځو د طالبانو د چارواکو لخوا یو جوړه شوې غونډه ګډه وډه کړه. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د راپورونو په اساس طالبانو د بامیان ولایت د پوهنتون په تالار کې دا غونډه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو نیولې وه. عنوان یې له طالبانو د بامیانو د خلکو ملاتړ بللی و. په خواله رسنیو د دې غونډې د ګډوډېدو لسکونه ویډیوګانې خپرې شوې. په ویډیوګانو کې ښکاري چې څو ښځې د سټیج سر ته پورته کیږي او د طالبانو د ملاتړ په نوم لګېدلي بینرونه څیرې کوي او ښکته یې اچوي. لاندې تالار کې ناستې ښځې هم ټولې د طالبانو ضد شعارونه ورکوي. د بامیانو د ښځو داسې وخت د طالبانو غونډه ګډه وډه کړه چې طالبانو د افغان ښځو په تعلیم او کار باندې یو لړ بندیزونه لګولي او د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربیره یې په دې برخه کې څه نرمښت نه دی راوستی. د طالبانو چارواکو د بامیانو د غونډې د ګډوډي دوه په تړاو لا کومه تبصره نه ده کړې. دا لومړی وار وو چې په یو ولایت کې د طالبانو لخوا ترتیب شوې غونډه د خزو لخوا ګډوډیږي. تر دې مخکې یوازې په کابل کې لسګونه خزه مظاهرې ته وتلې وي او د طالبانو لخوا د خزو په تعلیم او کار باندې د محدودیتونو غندنه کوله.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د روژې څلورمه ورځ ده. سکهال د تیرو کلونو پرتل د روژې په میاشت کې په کابل کې د لبنیاتو او اچارو کاروبار سست شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل ښار په ادمه ناحیه کې د خوراکي توکو او لبنیاتو د پیر بازار دی. خلک د ورځې په جریان کې روژه ماتي او پېشلمي ته د خوراکي توکو د پیرولو لپاره دلته راځي، خو یو ډېر شمېر په بازار کې لګرځېدو را ګرځېدو وروسته تش لاس کور ته ستنېږي. فیصل د کارتینو د مارکیټ په وڅنډه کې اچار، مربا او خرما خرڅوي.
سیکل چې د بازار کې خن نه ده، مونږ د 15 زره شپک زره مال راولای ده، خو یو څه بازار نشته، د اقتصاد مردم خنه دی او څوک یې نه اخلي.
فیصل وایي په وروستیو دوه ورځو کې 140 افغانۍ کار کړی. 15 کلن پیر محمد او زکریا هم بازار ته راغلي تر څو روژه ماتي ته خواړه وپیری. دوی هم د بیو لوړوالي شکایت لري.
هیڅ هم نشو اخیستی. په تیرو کلونو کې به چې کله د روژې میاشت را ورسېده نو مخکې له مخکې به مو امادګي نیوله، خو سا کال به یې ډېرې لوړې دي.
دلال ملک مال نو واخسته وړه وریجې دا شیونه روژې په خاطر. ماشاءالله زما زندگی شکر خیر زما واخسته.
سکل د روژې میاشت د تیرو کلونو په څیر نه ده، ځکه ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې د اړتیا وړ توکي وپیری. خلک شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د روژې میاشت کې د بیو د کنټرول لپاره اقدام نه دی کړی. د کابل ښاروالۍ وایي نعمت الله بارکزی د خلکو نیوکو ته په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل:
نن د کابل ښاروالۍ له لوري د کابل ښار د ناحیو له رئیسانو سره بیړنۍ ناسته وشوه. دا ناستې یوه برخه د بیه پر کنټرول بحث و چې باید په جدي توګه کنټرول شي او پر خلکو د ظلم نه کیږي.
په ورته وخت کې ځینې ټلویزیونونو هم سږکال د روژې په میاشت کې اړمنو کورنیو ته د مرستو د راټولولو لپاره ځانګړې خپرونې جوړې کړي او شتمن خلک له همدې لارې له بېوزلو سره مرستې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان په څلور دیرسو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د مالی ملاتړ مسؤلیت منلی چې پکې د کورونا د درملنې مرکزونه هم شامل دي. تفصیل له کابل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف دواړو منل چې هر یو په ولس ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ پر غاړه واخلي. د دې وزارت وایان جاوید حجیر ازادي رادیو ته وویل په دې روغتیایي مرکزونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې ځینې مراکز هم شته.
د هفده ولایت فلان مرکز
په ولس ولایتونو کې دبليو ایچ او له روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ کوي او په پاتې ولس نور ولایتونو کې یونیسف. په هغه ولس ولایتونو کې چې د روغتیا نړیوال سازمان ترې مالی ملاتړ کوي د کورونا وبا د درملنې مراکز هم شته. دې مرکزونو ته درمل، کیټونه، وسایل او نور ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان هم وایي د روغتیا نړیوال سازمان له مالی ملاتړ وروسته ستونزې یو څه حل شوي. د دې روغتون رئیس زلمی رښتینی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په کووېډ 19 د اخته شویو او دغه شان د تیر په پرتله د دې ناروغۍ له امله د مړینې په شمېر کې کموالی راغلی.
بعد از 14
د فبروري له 14 نیټه وروسته د 15 میاشتو لپاره یعنی د جولای تر 14 د دبليو ایچ او لخوا مالی مرسته کیږي. هغه ستونزې چې موږ د درملو، معاش او نورو برخو کې درلودي پای ته رسیدلي.
وقته د طالبانو له رسیدو وروسته روغتیا نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړې چې د کار په ټولو روغتیایي مرکزونو په ځانګړي ډول د کورونا او بعد د درملنې په مراکزو بد اغېز وکړ. د طالبانو د روغتیا وزارت هم وړاندې ویلي وو د تیر کال د نوومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په ټول افغانستان کې د کورونا او بعد د درملنې 10 مرکزونه تړل شوي دي. خو اوس د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د تیر په پرتله په کووېډ 19 زخته کېدونکو او د دې ناروغۍ له امله د مړه کېدونکو په شمېر کې کموالی راغلی. د دې وزارت د شمیرو له مخې په مارچ میاشت کې په کورونا وایرس 2400 تنه اخته شوې و چې له دې شمیرې شپږ ډېر تنه مړ شوې دي. په داسې حال کې چې په فبروري میاشت کې 10000 تنه اخته او 180 تنه ترې مړ شوې و. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي اوس په اوسط ډول هر ورځ په ټول افغانستان کې له 500 تر 300 تنه په کورونا وایرس اخته کیږي.
آزادي رادیو
په کابل کې د دوه قومونو ترمنځ دوه کلنه دښمنی په سوله او پخلاینه بدله شوه. د مموزی او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو د نیو عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. دوه کال وړاندې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دوه قومونو ترمنځ وسلوالن خطه هم شوې و چې نه تنه پکې وژل شوي وو او شپاړس نور ټپیانو. یو قومي مشر حاجی سالم جان نعیمزوی ازادي راډیو ته وویل
شیخ صاحبانو ډیر بحث پې کړی، بیا مونږ ته راجی کړله، نو مونږ په دې کې د الله کومه کومنډې وکړې. بیا اخري کې دې نتیجې ته ورسېدو چې دواړه جانب دې تر قانې کړل چې سولې په تغیر کې نه وو، او یو له بل هغه پور چې هغه څومره قانوني او شرعي د پښتو اناناتو هغه یو د بله ورکو، او دا موضوع انشاءالله نن د الله مرسته او حل شو.
د قومونو د پخلاینې د غونډې ته د طالبانو د کابل والی مولوی ندا محمد هم ورغلی و.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
مشهور پاکستانی کرکټر یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبغاړو د روزنې موقع په لاس ورغلی. یونس خان او عمر ګل هغه پاکستانی کرکټران دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د لن محل لپاره د ټیم روزون کې ټاکل شوی. یونس خان او عمر ګل به د متحده عربی اماراتو په تمریني کمپ کې له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنې روزنګری کوي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دغه مشهوره پخوانی توپوهونکی په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د بیټنګ یا توپوهنې د لنډمهالي روزونکي په توګه ګمارل شوی. یونس خان پرون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې آن له 2011 کال له افغان کرکټ بورډ سره خبرې روانې وي چې د افغان لوبډلې روزونکی شي. خان زیاته کړې د اماراتو تمرینی کمپ ښه موقع او مناسب وخت دی چې له افغان ټیم سره کار وکړي او راتلونکي استعدادونه له نږدې وګوري. یونس خان د توپوهنې یا بیټنګ او عمر ګل د توپ اچونې یا بالینګ په برخه کې له افغان ځوانانو سره د روزونکو په توګه د متحده عربي اماراتو په تمرینی کمپ کې یوځایېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د مارچ په 1 متحده عرب اماراتو ته ولاړل، او تمه ده هلته د تمرینی لوبو ترڅنګ د اماراتو اقامې هم ترلاسه کړي. کرکټ بورډ وایي د اماراتو د اقامو په ترلاسه کولو سره به په دوی باندې لګښتونه کم راځي، او لوبغاړي به د تمرینو او لوبو لپاره کافي وخت لري چې اماراتو ته سفر وکړي. له دې چې نړیوال ټیمونه افغانستان ته نه راځي، د افغان لوبډلې په کوربتوب اکثر لوبې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي نړۍ به بوچا ښار د روسیې د نسل وژنې د ځای په توګه پیژني. بوچا تازه د روسیې پوځیانو له ولکې آزاد شوی دی. د راپورونو په اساس د بوچا پولارو او کسو کې لسګونه مړي پراته دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ورسته له هغه په بوچا کې روسیا په جنگي جرمونو تورنه کړ چې د روسي پوځیانو له وتلو ورسته د ښار په کوڅو کې په لسګونو جسدونه وموندل شول. زیلنسکی پرون د بوچا ښار په وڅنډه کې خبرې لاندې تغیدو.
دا جنگی جنایتونه دي او نړۍ باید نسل وژنې په توګه وپیژني. تاسو نن دلته یاست او ګورئ چې څه پېښ شوي. مونږ پوهیږو چې په زرګونو خلک وژل شوي او شکنجه شوي، پښې یې پرې شوي، په ښځو جنسي تیری شوی، ماشومان وژل شوي. زما په اند دا له دې څخه ډیر دی، دا نسل وژنه ده.
ورسته له هغه چې زیلنسکی خبرې خلاصې کړې، اوکراینی چارواکو ژورنالیستان هغه ځای ته بوتلل چې د دوی په وینا د ماشومانو لپاره د اوړي استوګنځای وو، او دوی ته د 15 کسانو جسدونه وښودل چې لاسونه یې شاته تړل شوي وو. چارواکو ویلي دغه 15 کسان چې ټولو ملکي کالي اغوستي وو، مخکې له دې چې اوکراینی ځواکونه دغه ښار بیرته ونیسي، د دوی په خبره د اشغالګرو روسي پوځیانو لخوا وژل شوي وو. خپلواکو سرچینو د اوکراینی چارواکو دغه ادعاوې لا نه دي تایید کړي. د بوچا مرستیال خاروال د یکشمې پورې ویل چې د ښار 500 اوسیدونکي د روسیې د سرتیرو لخوا په خپل سره توګه وژل شوي. روسیې له کله چې د فبروري په 24 په اوکراین یرغل وروړی، ملکیانو هدف ګرځولې رد کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو، زه د سهار په 8 بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار احمد تکل تسپارم.
له خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونه د برخې تموز احمد تکل هرکلای کوم. د خبرونه د منځنۍ خوندزیو او لیسو د زده کوونکو جنو په شکایت پیلو. د انجونی وایي چې طالبانو دینی مدرسې د جنو لپاره پرانیستې دي، خو د دوی پر مخ یې د خوندزیو دروازې بندې کړي. دوی د طالبانو هغه پریکړه غیر عادلانه بولي چې د جنو تعلیم یې د زده کوونکو د جامو د څرنګوالي په اړه د پریکړې په خاطر ځنډولی دی. دنجونی وایي چې د دوی جامې د مدرسو د زده کوونکو نجونو له جامو سره هیڅ توپیر نه لري.
له هغه وروسته چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغه چې دوی د شونځیو د لباس د سرنګوالي په اړه پریکړه وسی، شونځي ته به د تګ اجازه ورکړي. خو اوس مهال یو شمېر د شونځي زده کوونکي وایي د دوی او مدرسو ته د تلونکو نجونو د لباس ترمنځ کوم توپیر نشته، خو وایي طالبانو مدرسې خلاصې کړي او شونځي تړلي دي. د دغه زده کوونکو له ډلې یوه هم سمیرا ده چې تیر کال یې د نهم ټولګي زده کړې بشپړې کړې او غوښتل یې چې په 1401 ښوونیز کال کې د لسم ټولګي زده کړې فیل کړې. سمیرا چې نه غواړي سیمه په ډاګه سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه توپیري چلند زیات نه هلي کړي چې یو شمېر نجونو ته د زده کړې اجازه ورکوي او یو شمېر نورو ته بیا د زده کړې اجازه نه ورکوي. سمیرا وایي چې تراتو میاشتو انتظار وروسته هیله درلودل چې په نوي ښوونیز کال کې به طالبان دوی ته اجازه ورکړي چې یو ځل بیا ښوونځي ته ولاړ شي. خو په خبره یې چې دې خبر زیات نه هیله کړي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ به ښوونځي تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي.
موږ په اسلامي حجاب کې ښوونځي ته ځو، موږ هم هغه نه خوښیږي چې به شریعت نه بلاری کار وکړو. کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کینه درلودلی، مدرسې ته انجونې دي، مدرسې سیولینه راګرځي، هر ورځ ما د کور مخ ته تیریږي. ډیر نه هلی سم، یو ډیر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډیر ازاري په دې سره چې د مدرسې انجونو ته اجازه ته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو شون دي، ته اوس هم په حجاب کې لو.
زرمینه د هلمند د مرکز لشکرګاه شهر اوسیدونکې ده او دا هم د وی شون زیز ده کوونکې ده او سشکاله د نهم ټولګي څخه لسم ټولګي ته بریالي سوی. ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته انجونو ته شری لباس او پلمه ګرځولي، خو په حقیقت کې نه غواړي چې انجینې دې شوونځي ته ولاړې شي.
نه نه زمونږه زه د ملالې په څیر د لسم ټولګي د کوونکو یم. موږ په کور کې مدرسې ته خلاص دي، خو طالبان به څه ولې څه کوي چې موږ په دې ته د دې دا نه سره دې ځنه کوي. نو موږ غواړو چې موږ په دې کې په مخ لاس کې په دې مدرسې کې د کوم ځینې د مدرسې ته موږ هم څه څه کوي چې لاړ شي. نو دې ته کالې کوي چې موږ په صدریانه کې کولې دي چې موږ تر دې نه ځنو کوي په باندې غوښتنه چې دوی باندې نه کوي طالبان نور.
یا د شزیناس د کوونکې زیاتوي چې د دې او مدرسو د انجونو د لباس ترمنځ توپیر دا دی چې دی بورکا کوي او شونځي ته ځي او د مدرسې انجونی په تور عربي حجابونو کې مدرسې ته ځي. بل خو بیا یو شمېر هغه شزیناس د کوونکې وایي له هغه وروسته چې طالبان اول شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ د شونځي دروازې تړلې، ګډو انجونو اوس مدرسو ته مخه کړي. نوریا د وی دینی مدرسې زده کوونکې ده چې اصلي نوم یې بل څه دی، خو موږ دلته د موضوع د اساسیت لامل نو سی یادولای او نه هم د اصلي ځای په اړه معلومات خبرولای سو. دا په شونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو لکلون رئیس د شونځي ترڅنګ مدرسې ته هم ځي. د ازادي راډیو ته ویل له هغه وروسته چې طالبانو لښ په جم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ د شونځي دروازې تړلې، ګړو انجونو اوس مدرسو ته مخه کړي. دا وایي مدرسې ته انجونی وازی د کور په کالو او یو پړو نکیزي او شونځي ته په حجاب او بورکا کیزي. ولونی
کیزي ولکځای یو داس مېل به مده بکلی او ته سیال دی د انجونی راځي په فورس کې دی کړه چې دا د کور کالو کې مو مکتب د خو نو تور کالي هغه тереньо гастане хуно зиндела танин джинди яшелдане мактаб да гардаради крати вай я гамоли сабради ага бухуна кинаси парлер лакаре табан джинкрат калан сирукно фай.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغه په دیاړه زموږ پیغامونه جواب نه کړه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې نوریاس نوری چمتو کړي.
واشنگتن اگزامینر په یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو د ښځو د حقونو په اړه خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. لیکوال د انجونو د زده کړې د څو مواردو یادونه کړې ده. طالبانو له پرله پسې ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونې په روانه وري یا حمل میاشت کې پرې نښودې چې ښوونځیو ته لاړې شي. ډیرو د افغانستان دننه او بهر د طالبانو پر دغې اقدام اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د دوشنبه په ورځ وویل چې افغانان غواړي چې لونې هر څومره ژر چې کېدای شي ښوونځي ته لاړې شي. د واشنگتن اگزامینر لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخیستې چې طالبانو دومره زیات تغییر نه دی کړی. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې طالبان باید د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې وي او د افغان نجونو او ښځو باید ملاتړ وشي. ګالوپ نړیوالې ماسې د افغانستان په اړه یوه نوې سروې ترسره کړې چې 94% ګډونوالو یې ویلي چې ژوند یې ډېر تریخ دی. د دغه سروې له مخې 94% ښځې او 92% نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بېسارې توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 کال راهیسې چې ګالوب د سروېګانو لړۍ پیل کړي د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ شوی. په دوام کې ویل شوی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هیواد اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. بشري مرستندوی د اروپا افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د 4.4 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کانفرنس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارډ ډالر مرستې ژمنې وکړې.
د هم پورسته برخه کې ستاسو پیغامونه
دا د هلمند ولایت لشکر شهر څخه ساتره پته ماشه مادا چې شپږ وړاندې مخکې د طالبانو د استخبارات د ریاست لخوا څخه د تیر جمهوریت نظام نظامی سربازان یو کېدل او د هغوی پر کورونه به چاپی وهلې او کورونه څخه به ایستل او ګرول به دا سربازان چې څنګه کېدل او هل کېدل به سمو دا ورسته به خوشی کول چې د هغوی جملې څخه یو تن کمانډان د نجبلا پوجي په نامه او د هغه څو تن سربازان چې دند له هلمند ولایت پر ګرشول سوالي کوي شپږ میاشتې مخکې نیول شوی دی او دا خلک خپل کورونه څخه سلسي او استخبارات د ریاست لخوا څخه چاته ول شوی دی باندې او دا خلک د دایښ په تور باندې ښنولي دي او هیڅ کوم ثبوت او جرم تر دې مهال اور باندې نه دي ثابت شوی او نه هم پیدا کړی دي او په دا شپږ میاشتې کې هیڅ محکمه هم نه ده شوی. دا غ نظامیات څنګه کیږي او هلکیږي او تکول کیږي او هیڅ سموازه نه ورسره کیږي او یوازې وحشت دی چې د دې اعلان سره روان دي. نو تاسو څخه هیله کوم چې د مرز سرور مقامات پرې ورس او د دوه نظامیانو غمو خورس. والسلام.
دا غډیر شکارو چې په افغانستان کې اسلامي امارت په کوکنارو خرڅو د نیول او کرل د بند تر هم د ورځې په شان چې په کوم ځای کې د لور اغم په درې لسمن سوې په دواله کې سوې او په لري چې څو د انده د فارو د چرسان وروینه د په درې نه دغه ان شاء الله ورکسي. دا ډیر شکارو. السلام علیکم و رحمت الله.
صادق برکی برک ول سوالی کې د سجاون کې لیکه وروره کله نه کار نه کوي. روشن خو باز ځای په دا د بیسم افغان او ربا شبکې به خې په حالت نه کوي. برور غرو ته خې به زنګونه وي کده په اړه کې اوس معلومات یو ځل کار وسی. والسلام علیکم. سلام.
زه د هلمند ولایت مرکز مشرګیا ته خبره کوم. دغه د شهیدان او مالودینو ماشینې چې د ورور په خوا به د میاشتې یو مالود ته یا یو شی ته 8000 امتیاز ورکول کېدی. اوس په درو میاشتې یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو فعاله جوړ انسان یا غله په نن سبا حالات کې د دې نیستۍ څخه سر ټکي. زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه دغه ده چې ژر تر ژره د دې خوار و غریب طبقې لکه مالولینو سره جدي دي
څنګه وکړو.
د دې برخې مطلب هم دومره وو. تر بیا د خدای ښه دی وي.
ساعت 7